لپاره خورا ډیر مهم دي. او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف په نامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بېرته خپله د مطلب د حرکات شي کېږي د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره یادیږي چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي عمل سرته ورسیږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کوم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پړشلې ده چې دا کله چې دي کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کوم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی چې د وینې پمپ کول. موږ وایو د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرول یې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. د متابولیزم عملیات ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دی یو شکل ورکړي دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دی چې مخطط عضلې دی شوي عضلې دی او د زړه عضلې دی یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. یو چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ شوی دی چې د دوغه سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ مړي کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال مثال دغه بایسپ چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپ چې کیږي په ډېره اندازه ښکاره کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژیدو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې چی شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژیدونکو برخه د فلیکسر په نامه سره او سمونکو برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو موجاو تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موجاو تاسو په دې باندې پیژو او پاتې د نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دی هغه د کژیدون کې چې دی هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی د مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلو څخه نه دی جوړ شوی او شوی عضلې چې دی خپل جوړش ته اور د دکمانند دی او دی یوازې یوازې دی وی هسته څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارول سره دی خپل فعالیت سرته رسي او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسید مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی دغه شوی عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوی عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې لري یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزیلرون کې حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دوی کوم عضلې چې دی د نستړي کېدونکو دی یعنی د دوی دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره رسي مثال د کوم وینې چې دغه کې مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره ترسي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء او تلج دي دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دې کوم عضلې چې دي هغه نستړي کېدونکي دي او د دې عضلې چې دي هغه هم خط دوله جوړش لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هسته د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هسته څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سره رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سره رسي نو دوی ډیر کار چې سره رسي دی باید ډیر هسته او ترڅو د دې کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه دولونه وایو د عضلاتي فعالیتونه دولونه چې دی هغه عموما موجوې په دوه ډول دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم فعالیتونه چې دی سره رسي هغه زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شکري هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دی هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دی کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خدا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو دوی چې کې هغه لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی سي چې از موږ برخې غیر ارادي فعالیت وکي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچېر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادي کېدلی سي یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چې کېږي نه پیژه. ورپسې راځو ورزشي حرکت. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنې یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض پکې صورت ونیسي، هغومره دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمېر الته ټاکل شوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسی، شفالیت سرته ورسی. زه د غشتلو عضلو درلوده، د دې لپاره چې موږ او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان د کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعات څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه، ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي، او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه، چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول ته جوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ، موږ او تاسو که خپل ځانو ته وځو ګورو، په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي، یا د سترګو رنګي، د ورېښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي. یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس به د څلور پنځوسمې صفحې څخه تر یو شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد د یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کیږي هغه د څه جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندیمو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جینیټیک په نامه سره دي. جینیټیک چې دی د ژوندي موجوداتو د جینونو وراثت او جینیتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساینس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړی و چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي، چې په اتلسمه پیړۍ را وروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و، دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوه دی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړي و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کم خصوصیات چې و ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا چې و د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه یې پرېښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پرېښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلی وه دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه مستقل دا اول پرېښول چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنګ خپل په ځای کې پرېښوي تر څو هغه چې شوه کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه او تر په آخر کې چې سي خالص صفت یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص ووسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې هغه راواخستله مثال کوم ځینې چې وچ سپینت له لغوانی دی به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخستله بیا د هغه ورسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله چې د هغه څخه د ده تجربې چې شي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول خالص کړله دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکې خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د خالص صفتونه راواخ مثال پیدا سوله بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دوی خالص نسل رامنځته وي وو هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجاني رنګ درلود ارغواني رنګ یې درلود یعنی سپین رنګ پکې چې سو پټ پاتې سو چې د دغه مثال کم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. ورسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی وو مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې و هغه کم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قدی درلودي جک قدی چې و هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل. د دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شوه هغه کم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کم یو قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودې په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودې چې دا چې وه د هغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد چې څه ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله وروسته یې ولیدله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنې د کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم پکې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي و.
چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې اندازه چې واقع پیدا کړ، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدد و، او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدد و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي، یعنی چندوالی مشترک ښکار کوي. چې هغه مثال د رنګ راواخستې چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې وو 515 دانې او سپین رنګ 234 دانې وو. دغه رقم دغه دانې چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1850 او صافي دانی چرغلی وی پکشي کې هغه 15300 وی او. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانی چې به ویش نه وي ځینې به ژړ رنګ اخیستي وو، چې هغه شین رنګ چې درلودی هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودی 6002. چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي، که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر یو تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 234 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15 پر 1 په لاس راکوي. چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې وو هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی وو، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شرالی غالب رالی او سپین رنګ پکښې کې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی وو. سه پات نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنی وکړي. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې سره ولیکي چې مثال جینیټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شدي او د څه شي لپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشانګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ؟ یعنې هغه خصوصیات یې تاسو باید وي. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
my